په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه به له نجیب عامر اورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته سی په شمالي وزیرستان کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول بهر دوام لري. د برتانی د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد بهر ناکام شو. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک نن په دوه ورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې نوموړي د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری په بلنه د دوره ترسره کوي. یا د سرچینه وړاندې لیکي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ به د پلاو په کچه د دوه اړخیزو معاملاتو د ټولو اړخونو ترڅنګ په سیمه ایزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وشي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر به د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره هم ګوري. په شمالي وزیرستان کې نن په دویمه ورځ ماشومانو ته د ګوزن ضد د ساسکو د ورکولو بهیر دوام لري. دا لړۍ پرون پیل شوې ده او د رواني میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام کوي. د شمالي وزیرستان د محکمې صحت مشر ډاکټر وزیر خان صافي پرون مشال لړۍ ته ویل په دې بهیر کې باغ ماشومانو ته چې عمرونه تر 3 میاشتو پورې وي د پولیو ساسکي ورکول کیږي او تر 15 کلنو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته به ټیکې لګول کیږي. نو موړې وایي هغوی به 1,00,000 ماشومان د پولیو ساسکی او 1,02,000 ماشومان ته د پولیو ستنې ورکړي. چارواکي وایي په پاکستان کې سخت کال د پولیو اتکې سونه تر دې مهاله ثبت شوی چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دینو. دوی ځکه د پولیو د مخنیوي د ساسکو د ورکولو د ځانګړې بهیر په شمالي وزیرستان کې پیل کړي. سوات قومي جرګه وایي حکومت ته اجازه نه ورکوي چې لچکدري تر فتح پوره سوات اکسپرس وی د غوي د زمکو په منځ کې تیر شي. پرون د سیدو شریف په ودود یا حال کې د سوات د وو تحصیلونو مشرانو او سلګونو کسانو په ډیړه جوړې شوی جرګې کې ګډون وکړ. د سوات قومي جرګې مشر مختار خان یوسفزی وایي حکومت ته د کرهنې د زمکو په منځ کې د لوی لارې لتیرولو تیر شي او د سین په غاړه د لارې جوړ کړي.
اوس ته تمون د لارې درکو چې د سوات سیم په غاړه وباسي. یو زړه نقشه ده اریګیشن والا جوړه کړې ده. د متاثرینې هم منی منګه د سره هم منو. خو که چا سر زوري وکړه بیا شاید چې بله جرګه منګه کوو هغه به دا وایي چې یو شی دی نه منو.
بل پلو د صوبایي سملې غړی او د سوات د ترقیاتي کارونو مسؤول فضل حکیم وایي د سوات اکسپرس وی جوړول اړین ګام دی. حکومت به څه کوي چې د سوات قومي جرګې د مشرانو رضامندي هم حاصله کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2013 کې له چکدري تر فتح پوره د 80 کیلومتر سړک د جوړولو لپاره 5500 روپۍ بیلې کړې وې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دغه سړک د جوړولو افتتاح د مې په 3 په بریکوټ کې کړې و. د برتانی د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد یا بی باوري رايو پروسه ناکامه شوې ده. تیر کال د کورونا د قیوداتو پر مهال په حکومتي دفترونو کې دننه د سات تیري د محفلونو د انکشاف نه پس د بوریس جانسن خلاف اعتراضونو زور اخیستو. پرون د نوموړي خلاف د بی باوري رايا اچونه وشو چې پکې نوموړي د 395 محافظه کارو پارلمان غړو له جملې څخه د 211 غړو ملاتړ تر لاسه کړ. په دې توګه هغه د 95% وکیلانو باور تر لاسه کړ، کوم چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره د اړینو رایو نه هم زیاتې دي. بل پلو د پارلمان د پام وړ یعنی 1,30 غړو د نوموړي پر ضد او د عدم اعتماد په حق کې رایه ورکړې، کوم چې د محافظه کار ګوند ترمنځ د ویش نه خده. د بوریس جانسن دفتر وایي وزیر اعظم د عدم اعتماد رایو د بهیر د پایلو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا به د اټکلونو موده پای ته ورسوي او حکومت ته به د وړاندې تللو لاره برابره کړي. افغانستان پرون زیمبابوې ته د کرکټ په دویمه نړیواله 500 لوبه کې ماتې ورکړه. دا لوبه چې د زیمبابوې په سر خار هرارې کې د جون په 16 ترسره شو. افغانستان د ټاس له ګټلو وروسته مقابل ټیم ته د بیټنګ بلنه ورکړه. زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په وړ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 229 منډو هدف کېښود. افغانستان دا هدف په 15 ور کې د دوو لوبغاړو په تاوان پوره کړ. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مول نجیب عامر اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د سوات قومي جرګې د خیبر پختونخوا حکومت غوښتي چې لکچک درې تر فتح پوره پورې د اکسپرس وې په نوم لوی سړک د خلکو د کار کروندې د ځمکو پر ځای د سوات سیند په غاړه جوړ کړي.
د سوات سیند په غاړه اوباسي یو زړه نقشه ده، خو که چا سر زوري وکړه بیا شاید چې بله جرګه مونږ کوو هغه به دا وایي چې یو شی دی نه منو.
په شمالي وزیرستان کې له پرون راهیسې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو و ورځنی ځانګړی کمپاین پیل شوی دی. د دې ضلعي روغتیایي چارواکي وایي په سیمه کې د پولیو د بشپړ خاتمې لپاره د ماشومانو واکسینول اړین دي.
شمالي وزیرستان کې د پولیو کیسونه اتو ته ورسېدل، خو دې مکه کې چېرته ماشومان موږ واکسینېټ نه کړو نو مزید دا خطر ده چې نورم د پولیو کیسونه راځي.
او په خیبر پختونخوا کې د امدادي کارونو ادارې ریسکیو یو یو دوا یو چارواکي وایي لتهره میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه پورې د سوبې په بیلابیلو سیمو کې د اور لګیدنې شاوخوا 300 پیښې شوي دي. مشال ریډیو سره اوسه او دا همولنې موضوع د سوات کامی جرګا پرون د سیدو شریف په ودودی حال کې وشوه. د جرګې له صوبایي حکومت وغوښتل چې لکچک درې تر فتح پوره پورې اکسپرس وې سړک د کروندې او باغونو پر ځای د کروندې د ځمکو او باغونو پر ځای د سوات سیند په غاړه جوړ کړي. جرګې دړکه کړې چې که غوښتنې ته حکومت په لسو ورځو کې مثبت ځواب ونه وایه نو پراخ احتجاج به وکړي. بلخوا د سوات د ترقیاتي کارونو مشر او په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی فضل حکیم وایي د کامی جرګې له غړو سره د حکومتي چارواکو خبرې روانې دي، خو دې زیاتوي چې د سوات اکسپرس وې جوړولو پریکړه حتمی ده. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات قومي جرګې تر سوري لاندې سیدو شریف په دودیا هر کې په سلګونو د سیمې خلکو ګډون وکړو. جرګې ته د ضلع د وو تحصیلونو نه مشرانو او د قانون پوهانو ویناګانې وکړې. جرګې ته د تحصیل مټې بنوړی درون خان وایي
زما په کور باندې نن هم سرې کرښې راښکو دي، دیوال ته نشاندهي کړې ده. یو طرف ته د ما تسلی راکړي چې موږ ستاسو سره کینو، تاسو مشاوره سره اکسپرس وے جوړو، بل طرف ته غال ته کار روان کړی دی. او دا ښکاره خبره ده تکوم که په داسې طریقه راځي نو زه به ټوپک رالم، په هر حال به رالم.
جرګې ته د قمبر عمر علی شاه وکیل وویل چې حکومت د سوات موټر وی لپاره کومه ځمکه اخلي هغه د خپل قانون سرغړونه کوي.
په 2020 کې لینډ اکوزیشن اکټ کې دوی رولز جوړ کړل، دوی باقاعده تور دا ویلي دي هغه ځمکه چې هغه زرعي ځمکه هغه به د کمرشل پرپزز لپاره نه اکوایر کیږي. دا ځمکه چې زمونږ نه اخلي دا د زد کې بي یو کمپنی ده او هغه له په 150 کالو د پاره دا غوي سره غاڼه کوي. زمانه ته پوس نشته زه د ځمکې مالک يم. دا د عوامو مفاد نه دی، دا د زد کې بي حکومت مفاد دی. دې ته بالکل په یو طریقه باندې مونږ جوړ نه یو، دا د دې قانون خلاف ورزي ده چې تاسو جوړ کړی دی.
جرګه تر شپږ غنټو نه زیاته جاري وه او د سواد د بیلابیلو تحصیلونو مشرانو تجویزونه وړاندې کړل چې وروسته د جرګې ویان خورشید کاکاجي د جرګې غوښتنې د قرارداد په شکل کې د جرګې غړو او مشرانو نه منظوري کړې.
د سواد د خلکو دا نماینده سیمینار په آبادو زرعي ځمکو، باغونو، مقبرو او تعمیراتي آبادو باندې د اکسپرس وے د جوړښت په شدت سره مخالف دي. د صوبایي حکومت د بیځای ضد او اولس دشمنه رویه غندنه کوي او پر زور مطالبه کوي چې اکسپرس وے په ستوده د سواد د سیم په غاړه تعمیر کړی شي. ورونو د پریکړه تاسو ته منظور ده.
روسته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسف زیول کچرې دغه وختنې لسو ورځو کې منظوري نه کړی شوی نو دوی به سخت احتجاج کوي.
اوس ته تمن دا لار در کوو چې د سواد سیم په غاړه اوباسي یو زړه نقشه ده، اریګیشن والا جوړه کړې ده، د متاثرین هم منی منګه د سره هم منو، خو که چا سر زوري وکړه بیا شاید چې بله جرګه مونږ کوو هغه به دا وایي چې یو شی دی نه منو، بیا به خلک دا وایي.
د سوات قومي جرګې غوښتنو په اړه مو د صوبایي اسمبلی غړي او د سوات ترقیاتي کارونو مشر چیرمن فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
سوات ته خلک زموږ عوام دي، زموږ قوم دی، موږ سره ناسته محکم کړي ده، بیا بم کو او دوته چرته موږ نقصان نه رسو. دا یو مخه ده، غټ پروجیکټ دی، وړوکی پروجیکټ نه دی، دا مخامخه کول دي. سوات د تقدیر د بدلېدو دی، د دو کم ټیکنیکل ټیم چې دی انجینران په غیده تور باندې د دوسره ناسوم دي، بیا هم ناشي سمره پاسیبل چی مونږ کوشش کوو چې یاره دوی په خو خمانی من کار وکړو.
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2018 کې د چک درې نه تر پتیپوره پورې 80 کیلومتره سړک جوړولو لپاره 85 ارب روپۍ ایښو دي، او دغه سړک جوړولو پرانسته د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان د مې په 6 نیټه بریکوټ کې کړې. ځایي اولس وایي چې د موټروی سړک زیاتره د خلکو د کروندو او باغونو کې تیریږي، ځکه دوی ته دغه منصوبه قبول نه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د شمالي وزیرستان روغتیایي چارواکي وایي په سیمه کې د پولیو وارث د مخنیوي په هدف یې له پرون راهیسې یو بل ورځنی ځانګړی کمپاین پیل کړی دی. دا لاغه وروسته ده چې روان زیږدیز کال په شمالي وزیرستان کې د پولیو 8 مثبت پیښې ثبت شوې دي. چارواکي پر ولس غږ کوي چې خپل ماشومان واکسینو اخیستو ته حاضر کړي او د دې معذور کوونکي ناروغۍ د بشپړ خاتمې په چارو کې مرسته وکړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګوزڼ یا پولیو ناروغي پکې شته. د عمر وزیر رپورټور.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان صافي مشال ریډیو ته وویل چې د جون شپږمې نیټې نه شمالي وزیرستان کې د پولیو ناروغي مخنیوي ځانګړې مهم پیل شوې چې یوونه یعنی د 14 جون پورې به دوام ولري. دوی وویل چې روان کال شمالي وزیرستان کې 8 د پولیو کیسونه مخې ته راغلل، 8 ماشومان د ناروغۍ نه معذور شول. خو د په وینا د ګوزڼ ناروغي وایرس خور شوې اندیشمن دی چې نور ماشومان به د ناروغۍ ښکار شي. ډاکټر وزیر خان وویل
د 14 جون پورې په شمالي وزیرستان کې د پولیو کمپین کوو. 15 کالو نه کم ماشومان د پولیو په ډراپس او د پولیو په ویکسینیشن باندې کور کوو. د پولیو د ډراپس لپاره زمونږ ټارګټ چې کم دی هغه 1,20,000 دی او د انجکشنو لپاره 1,12,000 دی. تاسو ته درخواست دی چې په کومو ځایونو کې زموږ ټیمونه ناست یا کلیو ته درشي نو مهرباني دا وکړئ چې تاسو خپل ماشومان کورونو نه دې سنټرو ته راولئ چې هغه ته ویکسینیشن وشي او هغه ته د پولیو ډراپس هم ملاو شي، ځکه چې په شمالي وزیرستان کې موږ سره د پولیو کیسونه اتو ته ورسېدل. خو دې مکې که چېرته ماشومان موږ ویکسینیټ نه کړو نو موږ ته به مزید دا خطر ده چې نور هم د پولیو کیسونه راځي.
د پولیو دغه مهم لپاره د صحت محکمې او مرستیال کمشنر شاهد علي خان په وینا د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې ټیمونه تشکیل شوي. کور په کور، حجره په حجره به ټیمونه ګرځي. د امنیت لپاره یې پولیس سرتیری ګمارلي. خلک باید د ټیمونو سره ملاتړ وکړي. روان کال پاکستان کې 8 د ګوزڼ ناروغۍ کیسونه شوي او دغه 8 وړه کیسونه په شمالي وزیرستان کې شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د روان 2022 کال د مې له لومړۍ نیټې راهیسې د خیبر پختونخوا په غرنیو او ځنګلي سیمو کې د اور لګېدو تر 300 زیاتې پیښې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د امدادي کارونو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند مشال اړوي ته ویلي دا مهال په شانګلا سوابای ملکنډ او ځینې اقبالي ضلعو کې لګېدلي اورونه لا هم مړه شوي نه دي. د چارو پوهان وایي په دومره لویه کچه د اورونو د اور لګېدو پیښو تر شا له قدرتي وجوهاتو سره سره غرنیو سیمو ته د سیلانیانو د تګ او بې احتیاطۍ تر څنګ د خلکو لخوا په ارادي توګه د اورونو لګول هم شامل دي. حکومت وایي اورونه زیاتره په شخصي ځنګلونو کې لګېدلي او دا چې د مخنیوي لپاره دوی پر یو پلان کار کوي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د امدادي کارونو اداره ریسکیو یو یو دوه دوه وایي چې د روان کال د مئی د لومبۍ نیټې نه تر جون تر شپږمې پورې د صوبې په ځنګلونو کې د 300 نه زیاتې د اور لګېدو پیښې شوې دي. د جون په شپږمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو یو دوه دوه صوبایي ویان بلال احمد فیضی وویل چې دا مهال په دیر ملکنډ سوابۍ او شانګله کې په ځنګلونو اور لګېدلی او نورو سیمو کې اورونه مړ کړل شوي دي.
واقعات شوی دی. ڈی آئی خان دے، سوات دے، بنیر دے، مالاکنڈ دے، سوابئی دا، مومن دے، باجوڑ دے، لغت خیبر دے، اگر زنگلم دی بعض دے سی چی غرون دا پاسا اوزا کڑامار دے سوابئی کے دسی مالاکنڈ بعض دے سی دغت دی چی التا ونی نشت دے خو التا گیا گانی یو سے دل سے دا سیون دیر دی کتاب سو بیادے سی کوہ سلیمان والی ڈی آئی خان کے نو هغه کې ونه ډېرې زیاتې وي. بعضې پکې بلین ټی والا هم دي، بعضې دا
د بلال فیضی په خبره دا ورونه د ابتاباد ضلع په سلو، د مانسهری ضلع په یو کم 50، د ډیر اسماعیل خان ضلع په 38، د لکی مروت ضلع په 30 او د نوخار ضلع په 22 ځنګلي او غریزو سیمو کې لګېدلی وو چې ځینو سیمو کې اوس هم ندی مړ شوي. دا چې د دې ورونو لګېدو بنیادی وجوهات څه دي په اړه د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو د محکمې پخوانی کنزرویټر یا خوندي کوونکی عبدالبصیر وویل دغه وجوهاتو کې د موسمی بدلون تر څنګ ګڼ شمیر د انساني مداخلت وجوهات هم شامل دي.
زیات کوم انساني وجوهات دي هغه چې کوم ادا دا د مالومل چې کوم خلک د مالدارانه ګرځي د ګډي بيزو والو دا ارادي تور باندې دي کنه دا اورونه ور کوي. نه لوا ډیر وجوهات لږ دي ټوکل ته ونه کټ کوي. نو یقیني خبر ده چې دا ونه کټ کوي نو حالت چه پاره یا روټه ګرم کولو پاره چې بندوبست کړي نو اور د خامخا بلي یا سیګریټ او چکه یا هغه دغه سه بے احتیاطی سره ولي نو هغه نه کوم دي کنه اور دغه سي دا سه موشي چې دا کومره معلومه کړی دی او کونه کانه و خو یې او هغه بل سره ټکرو سی هغه نه سپارک جوړ سی او هغه چې دا کنه چوکه واش ډیر زیات ووچ وی نو هغه چې دا کنه اور ډیر زره خلی او هغه نه هم
د راپورونو لمخې د قبایلي د لو په دینو ځنګلونو کې اورونه تر ډیرو ورځو پورې لګېدلي ول او په ډیره تیزۍ سره نورو ساحو ته خورېدل. پخوانی چیف کنزرویټر عبدالبصیر د دې تر شا د وجوهاتو په اړه وایي
په دې کې چې کومه دا کنه یو قسم تیل وي عام ډېر ضرب اور اخلي او د اور زیاتولو چې دا کنه هغه پایز جوړېږي. دا موږ ویلې شو چې هر کله دا ډېر زیات شي نو دا به کینو به فایر موږ دغه تواوی به دا دغه
په ټولنیزو پاڼو خپرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې په ډېره غیر پېشورانه انداز او په ډېر کم افرادي قوت سره د ځنګلونو کې لګېدلي اورونه د مړه کولو هڅې کېږي. حتی د بلوچستان په شیرانی ځنګلونو د لګېدلي اور مړه کولو لپاره د ایران نه د اوبو پاشلو لپاره د یوې الوتکې مرسته واخیستل شوه. د جون په شپږمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو چیف کنزرویټر اعجاز قادر وویل چې دا مهال په ځنګلونو کې د اورونو پاړه په یوې حکومتي پالیسۍ جوړولو کار روان دی چې لمه خبرې په ځنګلونو کې د اور مړه کولو لپاره د ضروري آلاتو ترڅنګ سلور ډیویژنل دفترونه هم قائمیږي.
انتظامات ناکافی دي. ما حکومت ته ویلي دي چې د صوبې لپاره د یو هیلیکاپټر سخت ضرورت دی چې په بیړنۍ حالاتو کې کارولای شو. له دې علاوه موږ سره آلات هم پوره نه دي. په تیرو څو کلونو کې زموږ د محکمې شپږ اوه کسان دا ډول اورونو مړه کولو پر مهال سوځېدلي او مړه شوي. بله لویه ستونزه دا ده چې زیاتره اورونه د حکومت په ملکیتي ځنګلونو کې نه بلکې په هغه شخصي ځنګلونو کې لګېدلي چې پکې ونې خورې ورې لګېدلې وي او د ځناورو د خوراک لپاره پکې خپله اورونه لګوي.
تردا محل خیبر پختونخوا په جنگلونو کې د اورونو لګیدو لامل د شو زیانونو کرش میرانه د معلومه. خود جون پشپګما مشال ایلو سره په خبرو کې د جنگلونو د صوبایي محکمې چیف کنزرویټر اجاز قادر وویل چې پلټنې روانې دي او سورزو کې به د دې زیانونو کرش میرا معلومه شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو، د نورستان او کونړ په ځنګلونو هم اورونه لګیدلی وو چې په ځینو سیمو کې اوس ویل کېږي چې مړه شوي دي. د ځنغوزی او نختر ونو په ګډون د 100 کیلومتر په ساحه کې دغو اورونو ډیری ونې سوځولي دي. د کونړ د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ په تورتم ځنګل کې اوس هم اور بل دی او د سیمې خلک نن هم هڅه کوي چې هغه مړ کړي. په دې اړه نور د نوریاس نوری په رپورٹ کې.
د کونړ د چپې درې د بدګادي کلي اوسیدونکو جمال الدین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تورتم ځنګل کې اور تر اوسه نه دی مړ شوی. د هغه خبره پرون هم د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړه چې هغه ووژني، خو نن د کلي له ټولو اوسیدونکو غوښتل شوی چې د دې اور د وژلو لپاره هڅې وکړي.
اور مهار نه دی، تقریبا نه شوی چې زمونږ څلور جماعتونه دي. په څلور جماعتونو کې مونږ وینا کوله چې ټول هیڅوک پاتې نه شي او ټول لا چې کلي کې څوک پاتې نه شي. ساحه ډېره زغمله، تقریبا
تر دې مخکې د کونړ د چپې درې اړوند ځینو ځنګلونو او د دې ولایت د نورو سیمو په ځنګلونو کې هم د اور د لګېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې زموږ د سیمه ییز خبریال په وینا هغه تر ډېره کنټرول شوي. خو د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړه کېدو په اړه ضد نقیزې څرګندونې کېږي. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرقیب تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شام درې په ځنګل کې چې څه کم 2 اونۍ مخکې اور لګېدلی و اوس یو کنټرول شوی دی. نوموړي دي دغه اور او د زیانونو په اړه وویل.
کوم اور چې په دره شام کې د نورګرام ولسوالۍ مربوط دی هلته لګېدل، هغه تقریبا په اندازه د 15 کیلومتره طول کې ډېر بې حسابه قوي ځنګلونه ول چې د نختر او قیمتي نیالګي د جلغوزي او حاصلات د مسلمانانو ترلاسه کول نیالګي هغه ټول له منځه تللي دي. ډېر د خفګان خبره ده. دغه دویم د جودان اور بلو د نن 14 تاریخ ده. نن فضل د خدا دی یو څه مهار شوی ده او د ولوسنوي پایره په پایره د کلیوال الته زی او د ګنډي د شاوخوا ته د منطقه صافي اور مهارسوه ده. یو 9% اور مهارسوه ده ان شاء الله.
د نورستان او کونړ یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په بونی ځنګل د دې ولایت مرکز پارون ته نږدې په کانتي وا ځنګل او د غراز د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په ځنګل کې لګېدلي اورونه اوس مړه شوي یا کنټرول شوي. او د کونړ د چپې درې له تورتم ځنګل پرته چې اوس هم پکې اور بل دی، په نورو سیمو کې اورونه کنټرول شوي دي. د نورستان او کونړ سیمه ییزو چارواکو مخکې په ځینو ځنګلونو کې د اور د مړه کېدو خبره کړې وه، خو په دې وروستیو 2-3 ورځو کې چې د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د دوام اداوې شوې له څه ویلو ډډه کړې ده. د نورستان او کونړ ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره دغو ولایتونو کې د اور وژلو لپاره لازم امکانات برابر کړي، ځکه د دوی په وینا د سیمې د خلکو اقتصاد تر ډېره پر همدغو ځنګلونو پورې تړلی دی. د نورستان او کونړ ځنګلونو د لرګیو پر تولیداتو سربیره د ځنغوزیو له ونو خلک ډیر حاصلات راټولوي چې ډیری د چین په ګډون نورو هیوادونو ته صادرېږي.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221120015 ستاسو لپاره ځانګړي شوی. موږ مو پته مې
د خالی له ورځې نه د خیبر پښتونخوا د وکیلانو او د انتظامی افسرانو ترمنځ تاوتریخوالی او د یو بل په ضد احتجاجونه او کاربندیز دوام لري. وکیلان وایي د جمعې په شپه د هغوی له یو مشر ملګري وکیل غفران شاه سره د پیښور د مرستیال کمشنر آفتاب احمد لخوا زور زیاتی شوی، خو انتظامیه وایي کله چې وکیلانو احتجاج کاوه او د پیښور د مرستیال کمشنر په دفتر ورغلل او سرکاري ودانۍ ته زیان ورسوه، نو دا مسله نور هم پیچلې شوه. انتظامی افسرانو په دغه لړ کې د وکیلانو پر ضد 13 ورځ احتجاجي مظاهره هم کړې. د حکومت لوړ پوړي چارواکي هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې د دواړو خواوو ترمنځ مسله حل کړي. غلام غوث معلومات راکوي.
13 ورځ په خیبر پښتونخوا صوبه کې وکیلانو او د سیکرټریټ او ضلعو انتظامی افسرانو د یو بل په ضد کاربندیز ترسره کړو، او د انتظامی او د سیکرټریټ د افسرانو لخوا په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټری د دفتر مخې ته د وکیلانو په ضد احتجاجي مظاهره هم وشوه. د وکیلانو او انتظامی افسرانو ترمنځ تاوتریخوالی د هغې وروستو مخې ته راغلو چې د پیښور د یو وکیل غوپران شاه او د یو مرستیال کمشنر آفتاب احمد ترمنځ د پیښور په یو پیټرول پمپ کې تاوتریخوالی رامخې ته شو، او په ټولنیزو رسنیو په خپره شوې یو ویډیو کې ښکاري چې د مرستیال کمشنر او دغه د پولیس ساتونکو لخوا یاد وکیل زورل کیږي. په پیښور کې د کمشنر د دفتر ویاند پیروز شاه د جون په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښې وروستو د وکیلانو لخوا د خالی په ورځ د پیښور د ډیپټي کمشنر په دفتر حمله شوې وه، نو په دغې وجه انتظامی افسرانو د ګل په ورځ احتجاج او کاربندیز ترسره کړو، او نن به هم د انتظامی افسرانو احتجاج او کاربندیز دوام لري.
بعضی پیټرول پمپونه دغه سیو چې هغوی خپل پیټرول نه خرڅول ذخیره کول، نو په هغې کې د ولس طرف نه مطالبه وشوله بیا د کمشنر پشاور ډویژن ریاض خان مسعود په احکاماتو باندې په پشاور ډویژن په ټول اضلاع کې د پیټرول پمپونو چیکینګ شروع شو. په دغه دوران دغه واقعه رااله، تر اوسه پورې لا خبره کلیئر نه ده چې دې کې غلطي د چا ده او یا چا نه ده، خو دا خبره د اغه زنه بیټی را زیاته خراب شوله په سباله چې ډی سی پېښور په دفتر باندې اٹیک شو د سیول بیوروکراسي طرف نه چې کم دی ډیره سنجیدګۍ مظاهره شوله.
خو وکیلان وایي دا وی د ملګری وکیل سره ډیر زیاتې شوې وو، نو ځکه د خالی په ورځ وکیلان په پېښور کې په اشتعال کې راغلی وو او د پېښور د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته احتجاج تر سره کړی وو. د پېښور های کورټ وکیل رحیم شاه اپریدی وایي که د انتظامیه لخوا په وخت د وکیل سره د زور زیاتی په سر د مرستیال کمشنر په ضد قانوني کاروایی شوی و، نو د خالی په ورځ به د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د تاوتریخوالی پېښه نه و رامنځته شوې.
او د کتار نه بغیر مخکې ورغلی دی ګاډی کې تیر شو د شهر چې کول خو دور ته ویل شهر مونږ په ډېر وخت نه ولاړ یو، په دې باندې بیا راهي چې سیب په څه شوی او بل ډېر نیولې دی ورسره سره باډی ګاډو ګن مینان ورسره هلته هم دې چې د کړې دا ګریوان نه نیولې وو دې بوتلې تړې لا تړې کې بیا بند کړې دې بیا ټول شپې په والات کې بند کړې دې تشدد هم کې کړې دې د سپریم کورټ سینیر وکیل سره
بلې خوا ته صوبایي حکومت هڅه کوي چې د وکیلانو او انتظامی افسرانو ترمنځ روغه جوړه وکړي او دا مسله حل کړي. د اطلاعاتو د محکمې مرستیال ډایریکټر ریاض غپور په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پروینشل مینجمنت سروسز او د هغوی سره د سیکرټریټ چې کوم ملازمینو خپل احتجاج ریکارډ کو، په دغه موقع باندې د صوبایي حکومت ترجمان بیرسټر محمد علی سیف هم هغوی ته ورغلی او هغوی ته دغه خبرې باور ورکړو چې په افهام او تفهیم سره به دغه مسله هوارولی شي. دا د نویت له نوه بوتلل پکار چې په یو انتظامی دفتر باندې هغوی ورغلل او هغلته چې کوم دی توړ پوړو شو.
د پیښور کمشنر ریاض محسود هم د وکیلانو او انتظامی افسرانو لخوا د یو بل په ضد د احتجاج او کاربندیز د ختمولو لپاره هڅه کوي، او په دغه لړ کې 13 شپه ناوخته هغه د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د بیلابیلو تنظیمونو د مشرانو سره رابطې او خبرې اترې هم کړې دي، خو د دې راپور د جوړولو پورې په دغه کار کې بریا نه ده ترلاسه کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ ودونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دی لن خبرونه ل نجیب عامر اورو.
د جرمنی د بهرنۍ چارو وزیر انالینا بیربوک په دورزنی رسمي دوره اسلام آباد ته رسیدلې. د پاکستان سرکاري راډیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې نوموړی د بهرنۍ چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری په بلنه دا دوره ترسره کوي. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزیر به د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره هم ملاقات کوي. شمالی وزیرستان کې نن په دویم ورځ ماشومانو ته د ګوزان زد د ساسکو د ورکولو بهیر دوام لري. دا لړۍ پرون شروع شوې او د روانې میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام کوي. چارواکي وایي په پاکستان کې سخت کال د پولیو اته کیسونه تر دې مهاله ثبت شوي چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. نو دوی ځکه د پولیو د مخنیوي د ساسکو د ورکولو دا ځانګړی بهیر په شمالي وزیرستان کې پیل کړی دی. سوات قومی جرګه وایي حکومت اجازه نه ورکوي چې لچک درې تر فتح پوره سوات ایکسپریس وی د غوی د ځمکو په منځ کې تیر شي. پرون د سیدو شریف په ودود یا حال کې د سوات د وو تحصیلونو مشرانو او سلګونو کسانو په دیړه جوړې شوې جرګې کې ګډون وکړ. د صوبایي سملی غړی او د سوات ترقیاتي کارونو مسؤول فضل حکیم خان بیا وایي چې سوات ایکسپریس وی جوړول اړین دي، خو حکومت واسه کوي چې د سوات قومي جرګې د مشرانو رضامندي هم حاصله کړي. د برتانیې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد یا بې باورۍ رایو پروسه ناکامه شوې ده. تیر کال د کورونا د قیدادو پر مهال په حکومتي دفترونو کې دننه د ساتیرۍ د محفلونو د انکشاف نه پس د بوریس چانسلر خلاف اعتراضونه زور اخیستل. پرون د نوموړي خلاف د بې باورۍ رایه چونه وشوه چې پکې نوموړي د 359 محافظه کارو پارلمان غړو له جملې څخه د 211 غړو ملاتړ ترلاسه کړ. په دې توګه هغه د 950 سلنه وکیلانو باور ترلاسه کړ، کومه چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره د اړینو رایو نه هم زیاتې دي. افغانستان پرون زیمبابوې ته د کرکټ په دویمه نړیواله 500 ورځې لوبه کې ماتې ورکړه. دا لوبه چې د زیمبابوې په سر خر حراره کې ترسره شوه، افغانستان د ټاس ګټلو وروسته مقابل ټیم ته د بیټنګ بلنه ورکړه. زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 209 منډو هدف کېښود. افغانستان دا هدف په 50 اوور کې د دوه لوبغاړو په تاوان پوره کړ.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. نن اوریدونکو د جون ومه د خوندی یا مسونو خوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال داس مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري، او دغه راز د خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي له امله هم ډېری خلک سالم یا ښه خواړه د ځان لپاره نشي برابرولی. په افغانستان کې د خوړو د کمی له امله سلګونه زره ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. نوریاس نوری معلومات را کوي.
دا په خوارزواکۍ د اخته یو ماشوم ژړا ده چې د اورزګان په مرکز د ترینکوټ په روغتون کې په بستر پروت دی. دا یوازې دغه ماشوم نه دی چې ورته کافي خواړه نه دی ورکل شوی او په خوارزواکۍ اخته شوی، بلکې د دې په شان په سلګونو زره نور ماشومان هم په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي، او همدارس په میلیونونو نور کسان هم د خوړو له کمی سره مخامخ دي، او هر خواړه چې ورته پیدا شي پرې خپلې ګېډې مړوي. د ملګرو ملتونو په حواله د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، یعنی کافي خواړه نه لري چې وی خوري. نن سیشن به د جون ومه د خوندي یا مسونو خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. سکال دا ورځ د لا خوندي خوړو او د لا ښې روغتیا تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او دا ورځ هر کال د دې لپاره لمانځي چې د هغو خطرونو مخه ونیسي چې د خوړو له امله رامنځته کیږي، هغه په نښه او حل لارې عمومي او د انسانانو روغتیا له ښه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو 10 کسانو کې یو تن د خوړو له امله په ناروغۍ اخته کیږي، او زیاتوي په داسې حال کې چې خوندي یا مسونه خواړه د ښې روغتیا نښه ده، نامسونه یا ناسالم خواړه یا غذا کولی شي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. یوه مهمه ناروغي چې په افغانستان کې د خوړو د کمبود یا ناسالم غذایی سیستم په نتیجه کې رامنځته شوې، هغه په دې هیواد کې په خوارزواکۍ د پسلګونو زره ماشومانو اخته کېدل دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وایي سالم خواړه د انسانانو په وده او همداراز د ورځني انرژي په تامین کې خورا مهم رول لري، او که ورته ونه رسیږي ډېرې ناروغۍ رامنځته کوي چې یوه هم خوارزواکۍ ده.
متاسفانه د غذایی موادو نشتوالی د مختلفو امراضو خصوصا د خوارځواکۍ سبب بیا بلخاصه په میندو او په ماشومانو کې کیږي او د دې په ترڅ کې مختلف امراض منځته راځي چې متاسفانه ځینې وختونه دغه مرضونه چې د خوارځواکۍ په نتیجه کې منځته راځي حتی د انسانانو ژوند هم اخلي، خصوصا ګلالي ماشومان ډیر زر د خوارځواکۍ له امله له منځه ځي.
د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې شاوخوا 11 لک ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 19.8 میلیون وګړي په لوږه کې ژوند کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیه هم ډیرې پورته تللي چې ډیر خلک د اخیستو وس نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې سږکال په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
اس پہ دے واٹس اپ میرا ہم پیغامونا سب تھا لشے 00 سلور سو شل 93 شپک سو سلوخت سلور سو شپک 90.
افغانستان د خوست اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې لرغونی ځایونه او آثار د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی لاړوندو ادارو غواړي چې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته پاملرنه ډېره کړي. بل ورته د خوست چارواکي وایي د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیولې دي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د لرغونو ځایونو او تاریخي توکو ساتنې او رغونې ته پاملرنه وشي. دوی وایي دا مهال په خوست کې لرغونی ځایونه او تاریخي توکي د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په خوست کې تر 40 پورې تاریخي ځایونه شته چې له دې جملې په وروستیو 2 لسیزو کې یوازې د حسن کوټ په سیمه کې د شاه اسماعیل زیارت رغول شوی او نور پاتې دي. د خوست اوسیدونکو زید خان مشال راډیو ته وویل په دې وروستیو کې خلکو سره د تاریخي ځایونو د ساتنې په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي.
تاریخی زیونه او تاریخی آبادات د بشریت پرمختګ او تمدن کې مهم نقش لري. نو د تاریخی زیونو ساتنه حکومتونو باندې لازمي ده چې باید ساتنه وکړي شي. د وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته ممکن ډیر زیات تاریخی زیونه او آبادات د ړنګېدو له ګواښ سره مخ وي. له موجوده حکومت څخه موږ غواړو چې د تاریخی زیونو لپاره ځانګړي کسان مواظب کړي او د تاریخی زیونو موزیمونو او ورشپونو ساتنه وکړي.
د خوست یو بل اوسیدونکی اشرف الله په ځانګړي ډول فارم باغ میلمکور د تختبی کې پوځي کلاوي او خوست موزیم د هغو ارزښتمنو تاریخي ځایونو په توګه یادوي چې کپاملرنه ورته ونی شي نو ډیر به زیانمن شي.
تاریخي ځایونه چې کوم دي مثلا خمس علي پرم باغ د میلمکور باغ د شاید تختبی کې د خوست موزیم د یاداس نور ا دې دې پورا کسون ونی ولای شي محافظین ونی ولای شي مثال دې دې پورا توجه شي لکه په تیر کې هم دې پورا ځانګړي توجه نه شي نو دی وسني
بلدور ته د خوست چارواکي وایي چې د تاریخي آبادیاتو او ځایونو د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوی دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل امنیه قمندانۍ سره تفاهم ته رسیدلی چې د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره به یو پوځي قطعه توظیفوي.
د پښتني سیمو په مورد موږ د امنیه قمندانۍ سره مصلحتونه کړی دي. یوې پریکړې ته رسیدلی یو هغه داسې چې د دې نه وروسته به یوه قطعه فعالیږي چې د دې تاریخي او بستنی سیمو ساتنه وکړي. اوس هم خبر شوي یو چې د خوست په بڅخیلو کې یو قبر لوس شوی دی او په نورو ځایونو کې هم دا خلک تصمیم لري چې دا کیندنې وکړي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي په موزیم کې هم دا مهال تر 400 ډیر لرغونی آثار موجود دي چې د ځینو آثار او توکو لرغونتوب زرګونو کلونو ته رسیږي. د خوست د لرغونو آثار موزیم چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ په سالون کې جوړ شوی د چارواکو په وینا هر کال نږدې 2000 کسان لیدلو ته ورځي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د لنډی کوتل د مرستیال کمشنر له دفتره د جون پر څلورمه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وفاقي ادارو په تورخم کې د انټیګریټډ بارډر مینجمنټ سیستم په نوم د پاکستان افغانستان ترمنځ د مسافرو د تګ او راتګ چارو د څار لپاره د یو نوي ډیجیټل یا کمپیوټری نظام معرفي کولو پریکړه کړې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفر لپاره د چمن او تورخم لارې کارونکي مسافر او همدارا سوداګر شکایت کوي چې کارونه یې د ځنډ ښکار وي او له ډېرو کړاوونو پس ورته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي. نور حال د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې.
د جون په څلورمه نیټه د لنډی کوتل مرستیال کمشنر له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلی شوی چې د پاکستان نادره او د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی اے په ګډه په تورخم کې انټیګریټډ بارډر مینجمنټ سیستم په نوم د مسافرو د سار لپاره د یو نوي نظام لګولو پریکړه کړې. دغه نظام به ډیجیټل وي او شپه ورځ به فعال وي، یعنی دې لاندې به د مسافرو تګ راتګ او اسنادو کتو کې اسانی او تندی راشی او د غیر قانونی تګ راتګ او انسانی سمګلنګ مخنیوي به ورسره وشي. خبر پاڼه لیکي چې د سره به د مسافرو تیر سفرونه، فلایټ انفارمیشن، منزل، د پیدایش ځای او نیشنلټی تصدیق په اسانۍ سره کولی شي. د خیبر ضلعي انتظامی په خبر پاڼه کې په تورخم کې د دغې نوي نظام د عملي کولو نیټه نه ده ښودلې، خو دوی ویلي زر به ولګوي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې که دا نظام عملی شي نو دواړو خواوو لسونو ته به یې ګټې ورسي، او چې کوم کسان قانوني اسناد لري هغوی به اسانۍ سره پرې تګ راتګ کوي او مختلفو کړاوونو نه به بچ وي.
کوم خلک په لیګل طریقه ځي راځي نو هغه ته به اسانتیا جوړ شي، هغه به کم از کم د مختلفو شکلو کې استحصال نه خلاص شي، چې هغه ډاکومنټس هم پوروي، دستاویزات هم پوروي، خو په دې باندې چې ستا دستاویزات ټیک دي او ټیک نه دي، په دې باندې د خلکو نه ایلیګل روپۍ اخیستل کیږي او د هغو استحصال شي. موجوده چې کوم سیستم روان دی دا دواړه طرفه یو استحصال روان دی، که هغه کاروباري طبقه ده که انساني شکل کې موږ ورته وګورو. نو بارډر سیستم اپډیټ کېدل غواړي.
په پاکستان کې یو افغان زده کوونکی شریف الله مومند وایي چې په دې نوي نظام کې دی یوازې پاسپورټ او ویزا نه، بلکې پی یو آر کارډ او الکترونیک تذکره باندې هم تګ راتګ شامل کړل شي.
باید پاکستان حکومت چې که هم دا انسټالیشن کوي باید یو څو خبرو ته باید په نظر سره، ځکه چې پشناتی کارډ او همدارنګه په الکترونیک تذکره باندې چې کوم افغانان دي باید دی خونه هم دوی ته اجازه ورکړي شي. بل هغه افغانان کوم چې په پاکستان کې اوسېږي از ماجر باید هغه ته په دیو کارډ باندې هم اجازه ورکړي تګ راتګ، نو زما په خیال دا به د افغانانو لپاره یو ښه سہولت رامنځته شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه نظام د ایمیګریشن او نورو ټولو ذمهوارو ادارو او د پوز په سلا تیار شوی. د دغه نظام لاندې به د ورځې په تورخم لږ تر لږه 20,000 کسانو ته د تګ راتګ سہولت ورکول کیږي، یعنی سوداګر، ناروغان او خپل خپلوانو له ورتلونکي کسان به ترې ګټې پور تکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې تر ورګړېدو مخکې په کورمه کې د پولیټیکل ایجنټ په فنډ برتی شوي محرران وایي له تیرو درو کلونو راهیسې تنخواګانې بندې دي. دوی زیاتوي له نوکریو هم لرې کړل شوي خو وروسته عدالت بیرته بحال کړل. محرران له حکومته غواړي چې دوی د نوکریو په خولو په اړه عدالتي امر پر ځای کړي. بلخوا چارواکي وایي د محررانو د غوښتنې په پام کې ده او د پوره کولو هڅې کوي. طارق اورگزی رپورټ لري.
په کورما کې د اتوار پر ورځ د پخوانی نظام پر وخت د پولیټیکل ایجنټ په فند برتی شوی محررانو غوښتنه کړې چې نوکری د مستقلولو پر عدالتي فیصله دی عمل وکړي شي. د الیزو تحصیل په انتظامی دفتر کې د ډومیسایل تصدیقولو پر دنده مامور اختر حسین مشال لډیو ته وای کله چې د ضلع ټولې چارې صوبې ته حواله شوې نو له نوکرو لرې کړی شول، خو په 2019 کال کې د هایکورټ کیس تر ګټلو پس واپس واخستل. ولې تنخواګانې ورکول کیږي او نه تر اوسه نوکری مستقل شوې؟
بیا هغه متدا ډروکو هغه ډرې وستول هغه ته ټاسک فورس ته هغه ته وی چې تاسو به ادا وکاسونو ویدن 2 منتس حکومت ده کنه مت راپورټ رو کوی چې دا ریګولر شي او د حکومت نوکری کړی آی باحال شي. هغه باوجود تقریبا چالور کوله و شو نوست یو نه تنخوانش ته نه بل چې دسی چې اغلا گیږي پاتا
په یاد ضلع کې 15 محرران داسې دي چې دا وخت په کوز او بره تحصیلونو کې له ضلع انتظام سره کار کوي، خو تر دریو کلونو راهیسې تنخواګانې ورته په دغه نه ملاویږي چې نوکری نه دي پخې شوي. په پاړه چنار کې د ملخانې چار شامرجان وایي نوکری مستقله کړی شي، ولې چې تر کلونو راهیسې پر همدغه دنده دی او بل روزګار د عمر په دې وخت کې ملاویدل ډېره مشکله ده. او زیاتوي حکومت دا ژمنه کړې وه چې تر انضمام پس څوک به له خپلو دندو نه لرې کوي، خور سره داسې ونه شول.
مو کورو ته دشمنی راوړي دي سرکار پسار مو په شل شل باندې په منو منو مو منشیات نیولې دي. مو په کار وو هغه وخت کې، نن سبا مو په کار دی، په کار شو مو وړه بچی دي، مو په دغو پیملیانو رحم وشي.
بلخوا په دغه اړه موږ سره ډیپټی کمشنر وصال خان خټک خبرې وکړې او نه په صوبایي سیملې کې د حکمران جماعت تحریک انصاف غړي سید اقبال میا دریز ورکړو. البته پخوانی د ضلع انتظامی مشر ډاکټر افاق وزیر ویلي وو چې دا تنان تر انضمام پس دوی مخکې نه شو ساتلی، ولې چې د برتې لازمي ضرورتونه نه و پوره شوي، او بله دا چې ضلع انتظامیه په خپله دومره فنډ نه لري چې تنخواګانې ورکړي. که څه هم دغه سرکاري اهلکاران د خپل راتلونکي په اړه له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي، خو د صوبایي سیملې ممبر محمد ریاض شاهین بنګشوای د مسلې تر حل کېدو پورې بور سره خپل کوشش جاری ساتي.
5000 سمتنګ کوم ویکنسی وی هغه ریګولرایز کېدل دوپاره مشل وخت انشاء الله په فلور باندې په هر ډپارټمنټ کې کوم چا سره کوم تعلق ساتي د ټولو دوپاره یو دانا نورو دوپاره به هم لک سپورټ دی او دوپاره مو ټینګ وخت لري صدا مو ریګولر کو.
په خوانی قبایلی سیمه د 2013 کال په مې میاش کې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون لمخې په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. حکومت د یاد ضلع د اصلاحاتو ژمنه کړې، خو څلور کاله تر دو پسلا هم هغلته واضح خواله نه د ښکاره شوی. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه روانه ده. د مسلمانانو نون په مشرۍ د پاکستان مرکزی ائتلافي حکومت دریز لري چې د تحریک انصاف د تیر حکومت د معاهدو له وجې د ضروري شیانو بیې لوړې شوې دي. اقتصاد پوهان وایي په راتلونکو ورځو کې به ګرانی نور هم زیاته شي، ځکه چې د نړیوالې مالی ادارې چې پاکستان ترې پورونه اخیستي شرطونه سخت دي. خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان به ویلي په وروستیو کې ګرانی دومره سیوا شوې چې د په خبره د حکومت په درې نیمو کلونو کې نه وه. ګلیاز رپورټ راکوي.
په پاکستان کې پتیرو سو ورځو کې حکومت لخوا د پېټرولیم، بجلی او د ګیس په نرخونو کې د اضافه لړۍ دوام لري. په وفاق کې ائتلافي حکومت په یو ونه کې د تیلو بې دوه وارې لوړ کړي. د ګیس او تیلو د نظم ادارې اوګرا د 2022-23 مالي کال لپاره په نرخونو کې 45% اضافه کړې ده. د دې سربېره د بجلی نظم ادارې نیپرا د جولای میاشت څخه د بجلی یو یونټ کې 1.19 روپو اضافه اعلان کړي، چې د دې اثر به نیغ په نیغه په ولس پریوزي. د شماریاتو ادارې د جون په لومړۍ نیټه په رپورت کې ویلي چې په خارونو کې د ګرانۍ شرط 12.3% او په کلیوالو سیمو کې 15.8% ده. دا په تیرو دوه نیمو کالو کې د بیو د لوړېدو تر ټولو لوړه کچه ده، چې د اقتصادي چارو پوهان یې یو لامل د امریکایي ډالر په تله د پاکستاني روپۍ د ارزښت پریوتل یادوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد د جون په 14مه مشال لیته ویل چې په هیواد کې ګرانۍ وار لمخې وه، خو په دې کې توندي ذکر راغلی چې د نړیوال مالی ادارو سره شرطونه سرته رسول دي.
اوس د IMF کنډیشنز دی هغه تاسو ته موږ تداوی چیر تاسو څه کم دی نو فیسکل ایڈجسٹمنٹ به خامخا کوي، ایکسپینډیچر به کموي، خپل تاسو به ټیکسیشن سیوا کوي، تاسو به سبسډیز ختموي. نو دا جیو بنیادی وجه ده چې کم زمونږ په انفلیشن کې دا تقریبا اپ ټو 20% به کم دی نو زمونږ اورسی. دغه شان جی چې کوم بیرونی وجه ده، نو زمونږه چې د سپلایز ډیسرپشن څومره شوی دی کنه چې ګلوبلی، نو سه دا پورې زمونږ د اکانومي هم انټرلینک تا د هغې وجه نه چې کوم څومره په لاجسټک سپلایز کې ډیسرپشن دی او سویرلی جی هغه چې کوم دی نو هم ستا انفلیشن امپیکټ کوي.
پاین حال کې د خیبر پختونخوا او سین صوبې اعلان کړی چې حکومتي لګښتونه به راکموي. د دې اعلان وروسته د پنجاب حکومت هم ورته اعلان وکړ چې سرکاري افسرانو ته به د پېټرولو سهولت ختموي. د پنجاب صوبایي وزیر عطا الله تارل د جون په 14مه په لاهور کې خبرلن ته ویل چې ټول وزیران به شخصي پېټرول اچوي او د اعلی وزیر دفتر کې به هم په خرچو د بندیز لګولو فیصله شوی. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی د جون په 14مه مشال لیتو ویل چې ګرانی ورسره بل زیاتیږي، ځکه چې حکومت سره بل لار نشته.
پاکستان کے بازار کے سیزن اخلی آمدنی ڈیرا کمرا کمی آمدنی په وجه باندې هغې باندې د پرایس هایک د قیمتونو د سیوا کېدو اثر هم ډېر زیات دي. خاص طور باندې اوس چې کوم سرکاري ملازمین دي هغه ډېر کم دي، هغه یو نه دو کې سرکاري ملازمین دي صوبایي وفاقي، نو هغوی دپاره تنخواګانو سیوا کولو یو سلسله خو جاري وي، خو د عام سړي دپاره یو بېروزګار هم کم دی، دویمه دا ده چې تنخواګانې هم کمې دي، لہذا
مہنگائی ڈیڑھ محسوس کی. وفاق مسلم لیگ نون پر مشرق اطلافی حکومت دا موجودہ گرانی ذمہ واری دا تحریک انصاف دا تیر حکومت باندھے اچھوی دا قومی اسمبلی مرستیال سپیکر اور دا جمعیت علماء اسلام فی مخکخ زاہد اکرم دورانی دا جون پسلورم مشال لتویل چہ مرکزی حکومت تر خپل وسه کوشش کوي چې په گرانی او په نرخونو کنٹرول وکړي. دا زیات اکړه
اخره کې چې کومه ټول لارې بند شلې نو مجبورې نه د پېټرول او ریټونه مجبورې نه هاي شلې، ځکه چې هغه نه پز به موږ مل پر مخ کې نه وته لږی وزه به ولاړوا. نو فی الحال خدا خبرې وشو نور بیا موږ نن قائد مولانا فضل الرحمان صاحب هغه خپل یو تجویز ورکړی دی چې گریډ 19 نو پاس او سرا کابینټ او سرا نور دا در خپل هغه کې نه کټوي کټوتی او کی پدا خپل چې کوم مراد دې سره دي او کوم کې مشکل وخت په ملک باندې اونو چې دا هر څه موږ داسې طریقې سره تر حل کو چې څنګه گزاره کولې شو چې هغه گزاره وو. نو ان شاء الله موږ امید دې چې لکه سخت ورځې خو دي او سخت ورځې نه پس به داسې ټایم هم راشي چې موږ به ریلیف ورکوو عوامو ته.
په ټولنیزو رسنیو د تیر تحریک انصاف حکومت او د پیسو نړیوال صندوق هغه تړون هم خپور شوی چې روان کال په فروری میاشت کې کړی وو. په هغه تړون کې ویل شوی ول چې حکومت به هر میاشت د پېټرولو بی لوړوي، خو د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون په دریمه په بونیر کې جلسې ته په وینا کې ویلي ول چې د دوی درې نیم کاله موده کې ګرانی دومره نه وه چې څومره په تیرو دوو میاشتو کې راغلې ده. عمران خان دعوه وکړه چې د دوی په واکمنۍ کې د غوړو وړو پېټرولو او د بجلی په نرخونو کې دومره اضافه نه وه شوی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون په دریمه په گوادر کې ویلي وو چې د پی ټی آی تیر حکومت مایدو له وجې د بیلابیلو خوراکي توکو او د تیلو بی لوړولو ته مجبوره شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په سملا کې په 2009 وړاندې شو قانوني مسودو کې د نرخزیانو لپاره د شناختی کارت او ډرایوینګ لایسنس جوړولو خبره شوې ده. همدارس لاوی سره د مالی مرستې لپاره د فند په جوړولو هم سلاګان شوې دي. د اسمبلی غړي هیله مندي چې دا مسوده به ژر په قانون بدل شي. نرخزیانو د مسودې هرکلی کړی خو ویلي دي چې حکومت دې د دوی پر ضد د توبیری چلن ختمولو لپاره کار وکړي. د شانواز ترکزی رپورټ او ورپسې یو سندره.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د تحفظ لپاره قانوني مسوده صوبای اسمبلی ته وړاندې شوې. د جون په اولنۍ هفته کې وړاندې شوې دغه مسوده کې غوښتل شوې د نرخزیانو د تحفظ وشي او دوی دې با اختیار کړل شي. دوی ته د ډرایوینګ لایسنس هم جاری کړی شي او د قانون په مطابق دی ورسره د حکومت لخوا د خپل روزګار شروع کول لپاره مالی مرستې وشي. دغه بل د پاکستان تحریک انصاف لخوا یوې زنانه غړي آسیا خټک وړاندې کړې چې د بل په تیارولو وړاندې کولو کې ورسره د عوامي نېشنل ګوند زنانه غړي شګفته ملک مرسته کړي. شګفته ملک مشاد رډیو ته د جون په څلورمه ماښام وویل دوی د بل په تیاری کې د نرخزیانو او ځینې هغه سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره لیدلی هم چې د نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوي او دا خوشبینه ده قانون منظور شي. دا وایي د نرخزیانو د ژوند د خوندیتوب سره سره به ورته د آئین پاکستان په مطابق ټول حقونه هم ورکړي شي.
په نادرا کې هغه نه ایکس شناختی کارت چې کوم دی کنه خواجه سره د هغه به چې کوم شناختی کارت لري هغه به مراد هم اهل وي، هغه به د ډرایوینګ لایسنس او نور سهولیات هم اغستې شي. مین د دې غدا د تاسو پته ده چې نن سبا زمونږ په دې عمل کې زمونږ په دې صوبه کې د خواجه سرا چې دی د دې ډیر زیات سکیورټي د دې ایشو ډیر د دې تحفظ مسله ډیر زیات ده.
د وړاندې شوی مسودې په مطابق غوښتل شوی نرخزیانو ته د 18 کال عمر وروسته دا حق ورکړی شي چې دوی د قانون د مخې خپل ځان په خپله ترانس مانا نرخزی وبولي. د دوی د تحفظ ذمهوار به حکومت وي او هغه نرخزیان چې د نادره محکمې سره رجستر شوي ورسره حکومت مالی مرستې وکړي. مسوده کې دا هم غوښتل شوی دي نرخزیانو دپاره په هسپتالونو کې د علاج دپاره ځانګړي ځایونه جوړ شي او داسې د پولیس تاڼو کې هم. نادره خان نومي یو نرخزی په مانسره کې ژوند کوي، د صوبای یوت اسمبلی غړی ده. مشاد رډیو ته د جون په څلور موول دوی ته د ژوند کولو حق اول د خپل کور نه دی ورکړی شوی، نو دا به څنګه ممکن شي چې ګینه ټولنه حقونه ومني؟
هغه مونږ قبلی نه کور والا بیا هم دا جوړ کړو شناختی کارت لکه مور پلار باندې نوم باندې جوړی کنه.
بیا خو ته پتا نه لګی چې دیو کم کسان چې دی هغه کورونو کې دی اور کم چې دی لکه زموږ فیلډ نه دی هغه دی هغه دکانداری کوي هغه هم ترانسینو هغه به څنګه دینه فائدہ اوچت کی مطلب چې 5000 کرایه دا عام پبلک له موږ له 10-15 یو کمرې کرایه موږ زموږ ظلم اخلي نو دا پیل ټول نمک کې زموږ ریایش بندوبستو کی چې دا سر پټول ځای کنه نو بیا هر څه وشي کنه
خدا شکفته ملک لخوا مشهد ریډیو ته دا هم ویل شو چې په قانوني مصوبه کې ځینې خبرې داسې وي چې هغه پکې اچول غواړي دوی نرخزیانو ته او عامو خلکو ته دعوت ورکوي هغه خبر دی دوی ته ولیکي چې په قانوني مصوبه کې واچوي چې د نرخزیانو د قانون د جوړولو وروسته د دوی د هر رقم آئینی او قانوني حق تحفظ یقیني کړی شي صوبې اسمبلی ته وړاندې شوی دوه بیلونه چې یو خیبر پختونخوا ٹرانسجینڈر اینڈ انٹر سیکس پرسنز ویلفیئر امپاورمنٹ اینڈ پروٹیکشن رائٹس ایکٹ 2022 نومیږي او دویم د خیبر پختونخوا ٹرانسجینڈر پرسن انڈومنٹ فنڈ بل 2022 نومیږي په اخیره کې د قانوني مسودو وړاندې کولو په وجوهاتو کې لیکلي نرخزیان د ټولنې تر ټولو زیات مستحق او د تعصب ښکار خلک دي د آئنده 25مې مادې تر مخې پاکستان کې به د هر رنګ نسل او جنس حقونه یو شان وي او د آئنده 38مې مادې تر مخه هر چا ته به دغه حقونو تحفظ حاصل وي شانواز ترغزه مشاد ریډیو پېښور